ستر پروغ لتا سوریدون کو ته از مال خو سلام دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي په راپورونه کې اوري چې امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي پایل خبرونه کوو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې په پغمان ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنې کې درې سرتیري ووژل شول او دولس نور ټپیان شول د سعودي عربستان پاچا او ولی عهد د اردن له پاچا سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استانبول کې پر جوړیدونکو غونډې د دې هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي محمد انی فاطمر او اوغوز خان ارتغرل پرون په کابل کې سره کتلی د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په کتنه کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله دوړ لوریو د استانبول غونډې پر احتمالي اجنډا د پلاوی پر ترکیب نړیوالو ګډونوالو او د ترکیې له دې غونډې د موجوده تمو په اړه بحث وکړ تمه ده چې روانه میاشت د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه غونډه وسی رویټرز خبری اجنس بیا لارګا د یو ورسېدلې سند په حواله لیکلي چې د افغانستان ولسمشر لخوا وړاندې کېدونکې طرحه درې برخې لري پر یوه سیاسي جوړجاړي د نړیوالو تر څار لاندې اوربند د انتخاباتو ترسره کېدل او د سولې حکومت تاسیس دغه راز د کډوالو د ادغام او د پراختیا پروګرامونو لپاره د یوه قانوني چوکاټ رامنځته کول د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لښته لږه درې افغان پوځیان ووژل او دولس تنه نور ټپیان کړل وسلهوالو طالبانو د پرونی دغې حملې مسؤلیت منلی دی لکه چې واشنگتن او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې په افغانستان کې وسلولي او بمی حمله روان دي خو وسلول طالبان د لږو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي د کابل د پولیسو ویان فردوس پرامرس پرون تایید کړ چې په پغمان کې پرونی چاودنې مرګوب له اړولې خو ویل دي چې د مړو شمیر شای زیات سي وسلول طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې 15 امنیتي پوځیانو ته مرګوب له اړولې ده پرون د کابل په قرغه کې هم د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلې او درې نور ټپیان کړي وو د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت نن په کابل کې د ټیکواندو سیالۍ کیږي د ټیکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر طریقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټیکواندو فدراسیون تر اوسه پورې 15 لوبې د بند کمال خان د افتتاح د تجلیل لپاره تر سره کړې ده چې له خیره سره د نونهالان او خرسالان لوبې پیل کیږي په دې لوبو کې د اتو ولایتونو نه هم یو 140 لوبغاړي په دې لوبو کې انشاءالله سره لوبې کوي
په نیمروز ولایت کې کمال خان بند د بریا حمله پر څلرمه نیټه پرانیستل شو د بند پرانیستې په مناسبت تر دې مخکې د کرکټ ملي لوبغاړو هم په کابل ننګرهار او کندهار کې لوبې کړې دي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ په اردن کې پخوانی ولی عهد او د پاچا ناسکه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په کور کې نظر بند سوی چې ورسره د ټولو پام د اردن کورنۍ وزیته اوښتای دی د سعودي دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د عربستان پاچا د هغو اقداماتو ملاتړ وکړ چې د اردن پاچا د خپل هیواد د قراری لپاره پورته کړي د اردن چارواکو تور لګولی چې پخوانی ولی عهد شاهزاده حمزه له بهرانیو ډلو سره اړیکې درلودې او د هیواد د بې ثباتۍ هڅې کولې شاهزاده حمزه بیا د اردن رهبری فاسده بللې ده بریتانیا په پام کې لري چې د کنسرتونو او ورزشي لوبو په څیر د لویو مناسبتونو د بیا پرانیستلو لپاره د کورونا د منفي ازموینې لرل تجربه کړي د دغه هیواد چارواکو پرون یک شنبه اعلان وکړ چې صدر اعظم بوریس جانسن په پام کې لري د هغه څه جزئیات چې د کورونا وایرس پاسپورتونه بلل کیږي نن دوشنبه اعلان کړي د بریتانیا د سپورت وزیر نایجل هیدلستون ویل چې د حکومت د دې طرحې په لومړنیو جزئیاتو کې د منفي ټیسټونو تصدیق پاڼې نه شاملېږي خو پر ځای به یې تر مناسبتونو مخکې وروسته د کورونا پر ټیسټونو تمرکز وسی د پارلمان په لسګونو غړو او نورو سیاستوالو د دې پیشنهادي پلان مخالفت کړی دی د برېټانیا حکومت ویلي چې دغه هیواد 40% بالغو وګړو د کورونا وایرس لومړی ډوز اخیستی او څه باندې 15 میلیونه کسانو دواړه ډوزونه ترلاسه کړي دي. د کاسو پارلمان پرون یک شنبه د واکمن ګوند کاندیدا فیوزا عثماني د نوې ولسمشر په توګه وټاکله. میرمن عثماني په یو اویا موافق رایو د رای اچونې په دریم پړاو کې وټاکل سوه. د پارلمان په غونډه کې دوه اتیا وکیلانو حضور درلود چې یو لسو یې باطله رایه وکاروله. د پارلمان په دوه لومړیو غونډو کې څرنګه چې د اړتیا وړ نصاب پوره نه و کومه نتیجه نه وه ترلاسه سوې. کچیر پارلمان د اپریل تر 15 ولسمشر نه وای ټاکلی تر وخت مخکې د ټاکنو مسله را مخته کیدله او صدر اعظم البین کورتی ته موقع په لاس ورتل چې خپلواکي لا پسې غشتلې کړې وای. هاته به جو شپږ دقیقې سوې. دوشنبه د دوریا حمله شپږ سمه د اپریل 15 امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکي په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه وسله لا هم د افغانانو ژوند ګواښي.
دا ورنن چیرې ولا غره ګندل دا تلان ټکنو دغه لا دغه نور له اوس پښتنه جوړه.
په کندهار کې له جګړو بې ځای سی وکسان له بیکاری شکایت لري.
بیروزگارو یی شین لور د ماشان ګولان لور ورور په دغه دیاریانی سارا ستر ماشام دلته ناشي دغه وجه تجی بیرته دغه بلار.
په کندز کې خلک له بی کیفیت روغتي خدماتو کړيږي.
پیشګاری ورته کوي دا سیاست کوي سوسی شفخانه ترسي مري. نو واقعا دغه سوکس جواز نه لري دا باید د مخاوني ولسی.
دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د روکو د سنو د پلاټنې پروګرام. خبرونه د سر موضوع امریکایي چارواکو ویلي له افغانستان سره د ماین پاکي په برخه کې خپلې همکاري ته دوام ورکوي. څول دې لارې پر ملکيانو د ماینونو د ناوړه اغیزو په مخنیوي کې ونډه ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام په یو لر ټویټونو کې دا مسله یاده کړې ده. د ماین پاکي چارو د همغږي او انسجام ریاست وایي چې تیر کال 1580 افغان ملکيانو ته د ماینونو ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو سویو ماینونو په چاودنه کې مرګ جوړ لاوښته ده. سپیولاس تنگزی او نور تفصیل.
پینزلس کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالی کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی وو.
لاندې ټپل ټپل لاس دا ورنن چیرې ولا غره ګندل دا تلان ټکنو دغه لا دغه نور له اوس پښتنه جوړ.
دا یوازې پینزلس کلن آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر لیوی پخې او یو لاس محروم کړ، بلکې د دې په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیانیا وژلې دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښین نو چې ولاړو بس ماینونه پر برابر سوله، نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله. په دې خاطر چې هلته ړانده ماینونه پټ وه هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه شته زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. د اپریل 4 د یکشنبې په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کنفرانس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی د کانفرنس ته ویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې ده. شاوخوا 40 میلیونه ماینونه او ناچاو د مهمات لمین ځوړل شوی، خو لا هم 1400 کیلومتره مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې ده. همدارز روانې جګړې د دې لامل شوې چې په سیمه کې ځینې ناچاو د مهمات پاتې شي او ملکیان ته خطر پیښ کړي او هم په لاس جوړ شوی ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي. ښاغلی شفیق ویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافی بودیجه ورکړل شي. د یکشنبه په کنفرانس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب یې د همکارۍ ډاډ ورکړ. یکشنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 20 میلیون ډالر مرسته به جاري وي. ښاغلی ویلسن په یو لړ ټویټونو کې ویلي، امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکارۍ ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلومات په ټویټونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د متعارفه وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 580 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ښاغلی ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د سپیو لاستانګزی راپور مو ورید. د کاري فرصتونو نشټوالی په کندهار کې د جګړې لبیرې د بې ځای سو کورونایو د سرپرستانو جدي ستونزه ده. نور په دې راپور کې
لخپل مينو دا بیا ځای سی کسان هر ورځ د کندهار شهر پر واټونو د کار پیدا کولو په تمه وي. د کندهار په یو شمیر ولسوالیو او گاونډي ولایتونو کې د جګړې د زیاتې دوسر په زرګونو کسانو خپل کورونه ځمکې او باغونه پریشي او کندهار شهر ته راکړی سوي. د ګړو نور ستونزو ترڅنګ د دغه بیا ځای سو کورنوي یو جدي ستونزه د کاري فرصتونو نشټوالی دی. نور الله یو د دغه بیا ځای سو کورنوي سرپرستی چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بیا ځای سوی
موږ ولکه په پاوته باندې کار ته وتلی، یعنی پرون در ماښام پر صدر ماښام پر پدا چمنه کې پرته و دروږه ولکم په ډوډۍ څخه کړی ده. سربستاب ته کې موږ کار ته ولکه وتلی، خواري مونسته رانی مونسته وسوی خو بولي خو ته مونږ سمور پلانکه زاته ولا هغه چې بلار سزې ریږه دا کې روبرت مور اپ سراوا دیو خو نو سپلل.
عزیز احمد یو بل کډوال دی چې د هلمند د ناوی ولسوالۍ څخه کندهار ته پناه راوړی او اوس د بیروزګاری د ستونزې سره مخامخ دی. نو موري له حکومت غواړي چې د کار په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
بیروزګار یو شین لور د ماشان ګولانه لور ورور په دغه تیاریان سارا ستر ماشام د تناسي رغه وږي ترې بیرته راغی بلار بس موږ مستنه دار چې موږ سره یو انکاری وکي مستنه کې د غریبانو ناروا.
د جنوبي ولایتونو په کلیوالي سیمو کې خلک تر ډیره یوازې په زراعت او مالداري بوخت وي. د کندهار د پنجبای ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالعلي چې تازه کندهار شهر ته راکډه سوی بې سوادي په مسلکي او حرفوي کارونو نه پوهېدل دا غل لپاره د کار او دندې موندل ستونزمن کړي.
کاروبار یت شی پر دنیا بین سا ول زما زور کشتم ټوله دورې پاتې دي نوې مشه کرلې نه دي او مچ دې مړ بیا ځای سوی بل ځای پراته وي. یا کار نو یت شی لنه سن چې شو کالته جنگونه چې دي جنگونه په خپل په مرکز کې چې د ادارې کم دي قدر توج په زور په سول کې لاس لا په وطن کې نه دي پات مش ټوله را مجر سوی.
د کندهار چارواکي د بیا ځای سو کورونیو د کاري فرصتونو د نشټوالي ستونزمنی او وایي چې تر یو بریده د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې غواړي د ایم سي موسی په مالی لګښ 400 پر شرایط برابر داخلي بیا ځای سو کسانو ته د کاري فرصتونو برابرولو په موخه حرفوي زده کړې ورکړي.
په پلان کې لرو چې د 500 په شاوخوا کې د بهتر شینونکو داخلي وزیسو کورونې پورې اړوند په شرایطو برابر کسان د حرفوي زده کړو په مختلفو کورسونو کې جذب کو تر څو پورې د کسب کار څښتنان شي او ورسته د کار په بازار کې دوی ته د کار زمينه هم برابر وو. تر شپږ میاشتې پورې به دوی خپلې زده کړې په دغه حرفوي زده کړو کورسونو کې بشپړوي او تر هغه وروسته به بیا د کار په موخه دوی بازار ته وړاندې کوو او هلته به هم تر هغه پورې حمایه کوو.
په عیني وخت کې د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست د کار امیر جیلانی خان وایي دوی د بې ځای سو کورنیو سرپرستان د کندهار صنعتي فابریکو ته د کار او زده کړې لپاره معرفي کوي.
دغه اوس پیلندستی دغه موږ د داخلي بیا ځای سوی کسان ته د انرژي د لارې څخه د وسو ځوانانو ته د کار زمينه برابرو چې د په پارک صنعتي کې د روزمره کارګر په اسپانیا مارپیکو کارخانو ته چې دغه څخه کارخانه دی ته د میاشت 15000 افغانۍ ورکې د شاګردۍ په دوره کې چې شاګردۍ پرسول تر هغه وروسته بیا سم معاشر ته ټاکي.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو لامل د بې ځای سو کورنوي شمیر یې وزر شي چې لدې جملې یو ول زر کورنۍ کندهار شهر ته راکډه سوي او پاتنوري کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته راکډه سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري.
د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د سلواغي دلوي د 15 منټې په اور لګیدنې کې ځانمن سوي موټر چلوونکي له حکومت د تاوان د ورکړې غوښتنه لري. 50 کلن محمد حسن وایي په هغه اور لګیدنې کې د ده د تیلو ټانکر هم وسوځید او 1.5 میلیون افغانۍ زیان وروښتی دی. دی وایي د میاشتې 20,000 افغانۍ عواید درلودل چې اوس دغه عواید نه لري او له نورو د پور پیسو د ژوند شپې ورځې سبا کوي.
له ولسمشر څخه تمه لرم چې مشتدي خپل حق راکړي، د کورنۍ د غړو شمیر مې شلو ته رسیږي، بل کار نشم کولی. له ولسمشر خپل حق غواړم.
اعتراض کوونکو د اسلام کلا د ګمرک په 2 کیلومتری کې د تحسن خیمې درولي او وایي حکومت یې باید ناره واوري. تر اوسه جمهوري ریاست په هرات کې د پیل سوي تحسن په باب تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې له زیانمنو سو کسانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې وه. د اعتراض کوونکو له ډلې 10 کلن راتب چې په یوه خیمه کې ناست و ازادي راډیو ته وویل:
زندگی با بو سوخته، فقط ما از جمهور خواهش میکنه جناب رئیس
زموږ ژوند سپسیدلې دی. لولس مشر څخه بس دا غواړم چې یوازې یو لاستیک دی کافی دی. د خدای او قران په خاطر پر دې ملت زړه وسوځوه، د ملت غم وخوره، وورره دا ملت څه وخوري.
اعتراض کوونکي دا کوي چې د هغه اورلګیدنې اصلي علت د ګمرک د کارکوونکو ناغېړي او په دې ګمرک کې اداري فساد دی، خو د هرات چارواکي دغه تورونه نه مني. د اورلګیدو تر پیښو وروسته د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر غلام بهاودین جیلانی په مشرۍ یو لوړ رتبه هیئت هرات ته سفر وکړ. خود ځان منسو اعتراض کوونکو یو استازي بصیر آریان وایي له کابل د ورغلي هیئت د څېړنو پایلې لا معلومې سوي نه دي. د ادعا کوي چې د اسلام کلا ګمرک پور لګیدنې کې د 500 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 1,245 موټرونه سوځېدلي دي.
ولسمشره، نور ستاسو تر لاس لاندې کسانو باندې باور نه لرو. تاسو خپله دا کړکېچ مدیریت کړئ، که نه دغه اعتراض به داسې یو ځای ته ورسیږي چې مدیریت به یې د ټولو له توانه وتلی وي. د خلکو غوښتنه دا ده چې تر هغو زموږ د زیان وروستۍ افغانۍ هم نه وي رکړل شوي، له دې ځایه نه ځو.
بلخو د افغانستان د مالی وزارت ویان رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدو د پیښې په اړه د ټاکل سوي هیئت څېړنه د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر میز پرته ده.
دفتر معاونیت اول رئیس جمهوری افغانستان
د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدنې په اړه یو لوړ رتبه هیئت ګمارلی او دغه هیئت خپل راپور نهایی او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر ته لیږلی دی. دوی به په دې باب پریکړه کوي.
د هرات اسلام کلا او د هرات تورغونډي لوی لارې د افغانستان او ایران، د غرض افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د مالونو د لیږد را لیږد عمده لارې ګڼل کیږي. بیره کیږي چې د دغو مهمو لارو تړل کیدل به د هرات او په ټوله کې د افغانستان اقتصاد او سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کندوز ځینو اوسیدونکو شکایت کوي چې خصوصي روغتیایي مرکزونه هغه سي روغتیایي خدمات چې لازم ده خلکو ته نه وړاندې کوي، د غرض له خلکو زیاتې پیسې هم اخلي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز او په یو شمیر ولسوالیو کې شخصي کلینیکونه او درملتونونه جوړ شوي، برسیره پر دې چې په طبي نورمونو برابر نه دي، ان ځینې د فعالیت جوازونه هم نه لري. د کندز ښار اوسیدونکو 15 کلن عبدالظاهر لغمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو دواخانه ته اوس مې دغه دقیقه نوم د هغه دواخانې له هېره وته، یو څوک د په نام د ډاکټر پکې کار کوي، چې دا ډاکټر ده که نه. دوم دفعه داسې دلاسه نفر مري، پیشکاري ورته کوي، داسې حساسیت کوي، سوسې شفخانې ته رسي، مري. نو واقعا دغه څوک چې جواز نه لري دا باید د دې مخه ونیول شي.
ګڼ شمیر خلک ادا کوي چې په ځینو شخصي کلینیکونو کې غیر مسلکي کسان کار کوي چې د ستونزو د هوارېدو پر ځای ناروغان له ګڼو نورو ننګونو سره مخ کوي. د دې ولایت یو بل وسیدونکی سلویح کلن هدایت الله دولتزی وایي
دا مهال نه تنها کندوز په مرکز کې بلکې په یو شمېر ولسوالیو کې دغه کلینیکونه فعالیت لري. په دې کلینیکونو کې کله چې لوحو ته وګورئ تاسو داسې فکر کوئ چې ټول د بهرنیو هیوادونو ډاکتران دلته دي، ولې کله چې مریض یا ناروغ دې کلینیکونو ته ورځي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، بې کیفیته درمل او زیاتې پیسې دوی نه اخیستل کېږي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی سید اسدالله سادات هم د خلکو د انتقادونو پخلی کوي او زیاتوي چې نه یوازې په مرکز کې بلکې په ولسوالیو او کلو کې هم خلک لورته ستونزې سره مخ دي.
ګران ګرنداز به یې زور دولت هم نومی کچه په خاطر از دې کې درجه د قلمرو کې اختیار نه
دا موضوع د اندېښنې وړ ده، ځکه هغه کسان چې له نرسنګ څخه فارغ شوي او بیا له ډاکټرانو سره شاګردانو اوس په کلیوالي سیمو کې لوی ډاکټران دي، دولت دوی مخه نشي نیولی ځکه په هغو سیمو کې چې دوی کار کوي هلته دولت واک نه لري.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی هم د خلکو انتقادونه مني او زیاتوي چې په دې اړه دوی خپلې ارزونې پیل کړي او یو شمېر شخصي روغتونونه او درملتونونه چې په روغتیايي معیارونو برابر نه وو تړلې دي.
زه دا منم چې د ولایت په سطح باندې شته داسې دواخانې داسې مراکز چې هغه خود سره فعالیت لري او تر ډیره بریده مو هغه څوک چې جواز مستحق دي هغه جواز نوم پر راوړي دي، چا چې تحت پروسو هغه منې مغه مراحل پوره کړو چې دا پروسه د سینه ده چې دا یعنی موږ وایو چې دا اکمال ته رسېدلې ده، دا دوام لري. اول قدم کې په خپل به داخل د خار د کندوز کې او بیا د دین وروسته به دا انشاءالله دا پروسه ولسوالیو ته روانه وي.
کندوزیان له اړوند دولتي ادارو غواړي چې په کندوز کې د شخصي کلینیکونو روغتیایي خدمتونه د روغتیایي امکاناتو او وسایلو څرنګوالی د ودانیو جوړښتونه او دغه راز د ډاکترانو او روغتیا پالانو مسلکي کچې په اړه ارزونه وکړي تر څو په دې اړه د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
او وسم دا چېړو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په باب څه خبرې کړې دي. یوریشیا ریویو خبرونې په خپل پرونی غنې کې د افغانستان په باب په دې عنوان تحلیلي لیکنه خبره کړې، د افغانستان لپاره د بایدن د سولې ابتکار. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د قدرت د شریکولو غوښتنه د سولې د طرحې تر ټولو لنجمن اصل دی چې د دواړو لوریو لخوا یې په وړاندې مقاومت شول کیږي. د لیکوال په باور روغه جوړه چې عمده موضوع ده او ترلاسه کول یې ګران کار دی د افغانستان د اوږدې او خونړۍ جګړې د ختمولو کلي ګڼل کیږي. لیکوال زیاتوي په امریکا کې د افغانستان جګړې خپل محبوبیت بایللی او د بایدن ټیم لیواله نه دی چې دا ډول بې پایا جګړه جاری وساتي. لا هم له افغانستان څخه د 2500 امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نهایي پریکړه نه ده سوې. ولسمشر جو بایدن داسې اشاره ورکړي چې امریکایي ځواکونه شایي د 2021 کال د می د لومړۍ نیټې تر ټاکلې مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. وسلوله طالبان ویلي هغه موافقه دی بشپړ عملی سي چې د 2020 کال په فبروري میاشت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و. د دې ډلې په خبره که دا موافقه عملی نسی دوی به د بهرنیو ځواکونو پر خلاف بیرته جګړه پیل کړي. اوس په پام کې ده د ترکیې په استنبول کې د افغانستان په اړه غونډه وسی چې د قدرت د شراکت تر څنګ به د سولې پروسې د ګړندې کېدو په اړه پکې خبرې کیږي. ځینې کسان هیله مند دي چې دغه غونډه به وکولی سي د اوربند لپاره هم امکان برابر کړي. د امریکا سټار سنس ټایپس ورسپنې په خپل تازه غنې کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکر حمدالله محب پر څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. شغلی محب د شنبه پر په کابل کې یو کانفرنس ته ویلي ولسمشر غنی به د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو ته ځان کاندید نه کړي، هغه څه چې د سولې د طرحې د برخې په توګه د هغه وړاندیز کړی دی. شغلی محب ویلي کله چې اړتیا وه دا کشپړ میاشتې وي یا هم درې میاشتې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو ترسره کېدو ته چمتو دی. سټارس اند سټرایپس لیکي وسلوالو طالبانو د سولې دغه پلان رد کړی او ویلي دي چې روان بحران نور هم شدید کولی سي. په مارچ میاشت کې د افغانستان د حکومت یوه لوړ رتبه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر غنی د استنبول په غونډه کې یوه طرحه وړاندې کوي چې په شپږو میاشتو کې د ولسمشرۍ ټاکنو ترسره کېدل هم پکې شامل دي. په راپورونو کې دغه راز راغلي چې دغه طرحه د واشنگټن لخوا د موقت حکومت د طرحې په ځواب کې برابره سوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي دوی هم د امریکا طرحه ترلاسه کړې او ارزوي یې. د ورسپاڼې په لیکنه واشنگټن پر ولسمشر غنی فشار راوستلی چې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلاسي څو امریکا ته زمينه برابر سي چې له افغانستان خپل 2500 پوځیان وباسي. نن د اپریل 15 د وجدان ل نړیوال ورځ سره برابر ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کده ټولو وګړو چاري او کړنې د عدالت او بشری حقوقو د ارزښتونو پرانا کې تر سره سينو فردي او جمعي وجدانونه به خپل د سولې لوري خپل کړي. نور په دې راپور کې
د اپریل 15 د وجدان نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدي کې چې لا هم افغانستان له بیلابیلو بیعدالتیو، ناامنیو، مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښېدل او سملوري ته سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چارچلند باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي، چې همدا اصل به کولی شي افغانان رښتینی سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت، د دیموکراتیکو بشري ارزښتونو پر رڼا کې وي، تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخوري او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
خغلی نظری وی سوله په اصل کې د مینې، د ویښ وجدان او د ټولنو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعال مونسه مبارز وی پیاوړي هیوادونه او سازمانونه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه دي په هغه هیوادونو کې چې جګړې ځپلې، د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی. که هر ځای آباد او ودان وي، پرته له شکه چې هلته به د حاکمو رهبرانو وجدانونو د خپلې ټولنې لپاره هڅې کړې وي، نو له بده مرغه په جګړې ایزو ځایونو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي.
اغلی مبارز په ټینګار سره وی په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی د پاک او رښتینی وجدان د رهبری سماره ده. د اپریل 15 چې د وجدان له نړیوال ورځ سره برابر ده، د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د وګړو چارچلند، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادي اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسي اساساتو ته په پام نمانځل کیږي.
اوس هم یو بهرنی مسله. د اردن پخوانی ولیعهد شاهزاده حمزه د هواد د بی ثباتی د حدصوله کبله په کور کې نظر بند سو. شاهزاده حمزه بن حسین لڅنور کسانو سره په ګډه په دې تورن سوی چې د هواد د بی ثباتی لپاره له بهرنیانو سره اړیکې درلودي. تر دې پیښ وروسته د اردن اکثرو غونډیانو او ملګرو هوادونو د دغه هواد له پاچا عبد الله څخه ملاتړ اعلان کړي. سپی ولاستنګزی په اړه جزئیات برابر کړي.
د اردن چارواکو د پاچا عبدالله ثانی بن حسین میرانه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په خپل کور کې بندي کړی دی. حمزه تورن شوی چې د هیواد د بی ثباتۍ لپاره له بهرنیانو سره اړیکې ساتلی. د اردن د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی یک شنبه ویل شاهزاده حمزه نه لیوی مدیر رئیس پختنی روان دي.
تابعت الاجهزه الامنيه عبر تحقيقات شموليه مشتركه.
د اردن پاوز، عرب ځواکونو، عامه استخبارات او امنیت ادارو په یو لړبش پړو تیرونو کې د شاهزاده حمزه بن حسین، شریف حسن بن زید، بسیم ابراهیم، اواد الله او ځینو نورو فعالیتونو او حرکت پوګدمال کې وکتل چې د هیواد ثبات او امنیت هدف ګرځوي. په تیرونو کې ځینی مداخله او اړې کې وڅارل شو چې پکې بهرنیو ډلو سره زموږ د باثبات اردن د امنیت د لړزولو په هدف د اقدامات او د ترسراوی د مناسب وخت په اړه خبرې کېدلې. د اردن د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر وویل دا طرحې په بطن کې شنډې شوې. خو شاهزاده حمزه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اردن مشرتابه په فساد او بې کفایتۍ تورنه کړه. له دې مخکې د هغه مور ملکه نور حسین په خپل زوی باندې لګیدلی تورونه بې ځایه بللي. د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو تر دې پیښې وروسته له پاچا عبدالله ثانی څخه ملاتړ ښودلی دی. امریکا متحده ایالتونو یو اعلامیه ورکړې او ویلي دي چې پاچا عبدالله د امریکا یو اصلي شریک دی او د امریکا لم بشپړ ملاتړ برخمن ده. شاوخوا درې زر امریکایي سرتیری په اردن کې دیره دي. د اسرائیل دفاع وزیر بینی گانس هم ټینګار کړی چې پاچا عبدالله د دغه هیواد له ستراتیژیکو ملګرو دی او وروسته رامنځته شوې قضیه د اردن کورنۍ موضوع ده. پاچا عبدالله ثانی بن حسین د خپل پلار حسین بن طلال تر مړینې وروسته په 2003 کال کې شاهزاده حمزه له ولیعهد لری کړ.
رویټرز خبری اژانس د چارواکو په حواله وایي ځینې مهم سیاسي مخالف مشران له شهزاده حمزه سره یو شوي وو چې دا کار پر پاچا ښه نه لګېده. خو ځینو سیاستوالو بیا ویلي باوري دي چې شهزاده حمزه په زور غلی شوی او داسې ګواښ هم د ده لخوا چاته نه و متوجه، ځکه د اردن شاهي پوځ په ټول ځواک د پاچا عبدالله تر شا ولاړ دی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر